د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 28مه ده چې د 2021 میلادي کال د فبروري له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د ماین په چاودنه کې وژل شوي، او تهران هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي یو ایرانی ډیپلومات په ترکیه کې نیول شوی. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي طالبان باید ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له امریکا سره یې د تیر کال د فبروري د 9 په موافقه کې کړي. ینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر په یو آنلاین کانفرنس کې خبریالانو ته وویل د ناتو د دفاع وزیران به سبا او بل سبا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي بحث وکړي.
طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، باید د ښه نیت له مخې مذاکره وکړي او خپلې هغې ژمنې ته درناوی وکړي چې په موافقه کې کړي.
د ستولتنبرګ ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو پرتله د ناټو د نورو متحدانو شمیر زیات دی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په کابل کې د امریکا د سفارت شش دفتر له وسلوالو طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. راس ولسن پرون د یوناما د تازه راپور د خپراوي په غبرګون کې پر ټویټر په یو بیان کې له حکومت څخه هم وغوښتل چې د یوناما له سپارښتنې سره سم د خپلو وګړو خوندیتوب پیاوړی کړي، دا بریدونه په شفافیت سره وڅېړي او قاتلانې مجازات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې یوازې د 2000 کال د سپتمبر له 12 رئیسی چې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، د 2021 کال د جنوري تر 10 پورې د رسنیو 11 کارکونکي او د بشري حقوقو فعالان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د فاریاب پولیس تاییدوي چې په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د فاریاب د امنیه قومندانې ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته ویل پرون مازدیګر د پولیسو هموي ټانک د المار ولسوالۍ په بازار کې پر ماین برابر شو. د ښاغلي شورش په وینا په چاودنه کې 9 پولیس ووژل شول. که څه هم د امنیه قومندانۍ ویان وایي دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د وروستۍ اور پیښې سرچینه په اداري فساد کې ده. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې په فساد کې ښکېل کسان به له ارزونو وروسته زندان ته واچول شي. نوموړي ویلي دي چې فساد کوونکي له تروریستانو کم نه دي. ښاغلي آریان لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې به فسادان او تروریستان یو ځای محاکمه او اعدام شي. د هرات چارواکو ویلي دي چې په اسلام کلا بندر کې د شنبه ورځې په اور پیښه کې نږدې 1000 ټانکرونه سوځېدلي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. تهران د ترکی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي په دې هیواد کې یو ایرانی ډیپلومات نیول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون دوشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل په ترکیه کې د یو ایرانی وګړي د نیولو د اوازو په باب له ترکی چارواکو سره تماسونه نیول شوي دي.
هیچ کارمند کنسولګری بازداشت نشده.
د قنسلګری هیڅ کارکونکي نه دی نیول شوی. اساسا داسې څه نشي کېدای، ځکه د ټولو پروتوکولونو د چلندونو خلاف به وي. هغه څه چې پیښ شوي دا دی چې یو ایرانی وګړی ترکیې ته د ننوتلو پر وخت نیول شوی دی. موږ د ترکیې له دولت سره په تماس کې یو.
د ترکیې صباح دولتي ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړی و چې د محمد رضا ناصرزاده په نوم ایرانی وګړی د ایران د رژیم او پوځ د منتقد مسعود مولوي وردانجانی د قتل په تړاو په ترکیه کې نیول شوی دی. رویټرز خبری آژانس تایید کړی ده چې ناصرزاده د ایران د رژیم د دې منتقد د قتل په تړاو نیول شوی، خو ویلي دي دا ادعا چې ګنې رضا ناصرزاده په استانبول کې د ایران د قنسلګرۍ کارکونکی و نشي تاییدولی. اسرائیلو پریکړه کړې چې په متحده عربي اماراتو کې د وسلو نندارتون ته خپل پلاوی ونه لیږي. د اسرائیل دفاع وزارت پرون د دې اعلان پر مهال وویل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د کورونا وایرس له کبله د لګېدلو محدودیتونو په لړ کې د اسرائیل نړیوال هوایي ډګر وتړل شو. د فضایي تحقیقاتو او د رافایل د عصري دفاعي سیستمونو د دولتي کمپنۍ په ګډون د اسرائیل ډیرو کمپنیو غوښتل چې په اماراتو کې راتلونکې اونۍ د آیډکس په نوم د وسلو په نندارتون کې برخه واخلي. په 2000 کال کې د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او اماراتو د اړیکو له عادي کېدو وروسته دا لومړی ځل و چې اسرائیل په دغه سې یو مناسبت کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې وه. او د پاکستان د اوبو او انرژۍ د پراختیا ادارې سلګونه کارکوونکو په اسلام آباد کې لاریون وکړ. معترضانو خصوصي سکتور ته د برېښنا د ویش د دې دولتي کمپنۍ د سپارلو په برخه کې د حکومت د پلان پر وړاندې غبرګون وښود او د صدراعظم عمران خان پر ضد یې شعارونه ورکړل. پرونیو لاریونوالو چې د پاکستان د بېلابېلو سیمو خلک پکې و همدراز غوښتنه وکړه چې حکومت دې د دوی معاشونه زیات کړي او کاري قراردادونه دې دایمي کړي. خبرونه موله ازادي راډیو او ردل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر وپانه کتلای شي. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د وپانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باورې چې د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون لپاره لومړی توپ دادی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د روان کال لپاره به په هیواد کې 25 میلیون نیالګي کینول شي. په ننګرهار کې لا ناامنیو د خلکو شکایتونه په زیاتېدو دي.
ننګرهار امنیت اوس ډیر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی ده. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسیې پر اروپایي ټولنې تور لګولی چې له مسکو سره د اړیکو د سړولو هڅه کوي. نور مطالب هم شته. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون لپاره لومړی توپ دادی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ینس ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان امنیت د ناتو د غړو هیوادونو د امنیت لپاره هم مهم دی. د ناتو عمومي منشي وویل دغه تړون نه غواړي د ډیر وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو له افغانستانه په وتلو کې بیړه هم نه کوي. د موضوع نور جزئیات د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې دغه پوځي تړون لپاره لا هم لومړیتوب ده چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نسی. یانس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د دورزنی غونډې په درشل کې په هغه کانفرنس کې چې په آنلاین بڼه وو د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل
زموږ لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نشي. دا له هغه ورځې زموږ لومړیتوب دی چې نږدې 40 کاله مخکې افغانستان ته لاړو. نه یوازې افغانانو بلکې په خپله د ناتو غړو هیوادونو او د هغوی امنیت ته هم مهم دی. د سپتمبر د 12 حمله په افغانستان کې د ناتو د ماموریت سبب شوه. زموږ لومړیتوب چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي مرکز بدل نشي پر ځای پاتې دی.
په پام کې د ناتو دفاع وزیران را روانه چهارشنبه او پنجشنبه یعنی د فبروري پر 12 او 13 د ناتو په مرکز کې چې په بروکسل کې دی جرګه سي. د ناتو سرمنشي وای ناتو د سولې پروسې د یوې برخې په توګه په افغانستان کې خپل حضور کم کړي، خو زیات تمرکز یې پر دې کړی چې د افغانستان خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه په پښو ودرول سي. یانس ستولتنبرګ د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د تروریزم په وړاندې په جګړه کې اغیزناک وبلل.
One of the best weapons we have in the fight against terrorism is to train local forces.
د ترورزم په وړاندې د مبارزې لپاره مو تر ټولو ښه وسله د محلي ځواکونو روزل او ظرفیت جوړول دي. څومره چې افغانانو ته دا وړتیا ورکوي چې په خپله د ترورزم په وړاندې وجنګيږي او خپل هیواد باثباته کړي،
هغومره هم د افغانانو او هم د ناتو متحدانو په ګټه تمامېږي، ځکه موږ په تدریجي ډول د خپلو ځواکونو کمول پیل کړي. تیر کال د دې لپاره چې د سولې پروسې یوه برخه یو، خپل حضور مو نور هم کم کړ.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 ته رسیږي، حال دا چې کلونه مخکې شاوخوا 113,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې په جنګي ماموریت کې دخیل وو. د هغې موافقې له مخې چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ تیر کال په قطر کې لاسلیک شوی، د مې میاشتې تر لومړۍ باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ناټو سرمنشي وویل ناټو نه غواړي چې ډېر موده په افغانستان کې پاتې سي، خو دا هم نه غواړي چې له افغانستانه په وتلو کې بیړه وکړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړیو له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو او په قطر کې د سوي موافقې ارزونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکي لمریز کال به په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي وکرل شي. د دې ادارې چارواکو پرون دوشنبه ملت ته د حساب ورکولو په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې پروسه کال 1.5 میلیون نیالګي کینول شوي وو. د دې ادارې د چارواکو په وینا پر روان لمریز کال کې د مرغیو او وحشي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوې ده. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ملت ته د حکومتي ادارو او بنسټونو د حساب ورکولو په لړ کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کابل ښاروالۍ د دوشنبه په ورځ خپلې لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه له خبریالانو سره شریک کړل. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندي په دې ناسته کې خبریالانو ته وویل چې دغه ادارې په روان لمریز کال کې 6.5% خپله عادي بودیجه او 9.5% پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. شاغلی میوندی وویل دوی د نورو دولتي ادارو په همکارۍ پر راتلونکو کال کې د 25 میلیونه نیالګیو ایښودلو پلان لري.
د 25 میلیونه نیالګیو د کښت کولو پلان سره به د کپر شلمه د کرنې په ملي ورځ او په ټوله کې د کښت په ټول فصل کې په عمومي ډول په ټول هیواد کې د خلکو او خصوصي سکتورونو په همکارۍ 25 میلیونه نیالګي وکرل شي.
هغه وویل سږ کال د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د نورو دولتي ادارو سره په همکارۍ په ټول هیواد کې 12.5 میلیونه نیالګي کرل شوي دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د چاپیریال ساتنې لپاره ډیری تدابیر نیول شوي، خو د دوی په خبره دا د محدودې بودیجې له امله کافي نه دي. د دوی په خبره پر روان مریض کال کې د مرغیو او ځنګلي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورته اوه ځایونه د خوندي سیمو په توګه اعلان شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا د ککړتیا 500 سرچینې پیژندل شوي او عاملین یې محاکمه شوي، او د هوا د ککړتیا نورې 500 سرچینې د دوی د فلترونو د نه فعالېدو له کبله تړل شوي دي. د تودوښې مرکزونه یې غیر فعال ګرځول شوي او لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. نوموړې اداره وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د یاد ادارې بودیجه زیاته او غوره خدمتونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ چارواکو ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې دوی د تیر کال په پرتله سږ کال په کلنۍ بودیجه کې له 50% تر 70% پورې سپما کړې ده. د کابل ښاروال داود سلطان زوی وویل چې سږ کال د کابل زرګونه جریبه ځمکه له غاصبینو خپله سوې او 1.5 میلیون متر مربع غصب سوې شنه ساحه بیرته په شنو سیمو بدله سوې ده. دغه اداره مالي محدودیتونه، د مقرراتو نشتون، د عامه همکارۍ نشتوالی او کافی ظرفیت نه موجودیت د ښاروالۍ د پروګرامونو د پلي کولو پر وړاندې د پام وړ ستونزې یادوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. خدا شي به پام وکړئ د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په درشل کې د طالبانو د فعالیتونو په چټکېدو یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په داسې وخت کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره له افغانستانه د پاتې نورو امریکایي عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په پریکړه بحثونه کوي، طالبانو د ځینو ښارونو مرکزونو ته ځانونه نږدې کړي دي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې لومړی د افغانستان دوو شمالي ولایتونو کندوز او بغلان ته اشاره کړې چې طالبان پکې د ژمي د ساړه موسم سربیره په افغان ځواکونو بریدونو ته دوام او آنې په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد له ډرون کار اخیستی دی. په لویو لارو د طالبانو د راوتلو او د مسافرو د تلاشۍ مسله هم په دې مقاله کې یاده شوې ده. د نیویارک ټایمز د دې مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په جنوب کې په کندهار متمرکزه ده. په مقاله کې پنجوایي ولسوالۍ یاده شوې چې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او سربېره په دې چې افغان حکومت یې د نیولو هڅې کړي خو لا هم د طالبانو لخوا کنټرولېږي. په مقاله کې د پنجوایي د ولسوال حاجي محمد نور په حواله لیکل شوي چې کله ونې شنې او ببرې شي وضع خرابیږي. دا یې د پسرلي د موسم یادونه کوي چې پکې د طالبانو وسلوال په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. نیویارک ټایمز د امریکا د اوسنۍ ادارې هغه معضله هم یاده کړې چې له افغانستانه وتل یا پکې پاتې کېدل دواړه ورته ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز لیکلي که امریکا له طالبانو سره د 2020 کال تړون عملي کوي او د مې تر لومړۍ له دې هېواد خپل ټول عسکر باسي، طالبان به لا پسې مخته راشي او افغان حکومت به له جدي ننګونو سره مخ کړي. که په دې هېواد کې پاتې کېږي هم د نیویارک ټایمز په لیکنه طالبان به د 2020 کال تړون بې اعتباره وګڼي او یو وار بیا به پر امریکایي ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. افغان حکومت به له امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د عسکرو د ایستلو په باب دې د پوځیانو، سلاکارانو او فکري بنسټونو نظریات جدي په پام کې ونیسي. د امریکا د کانګرس لخوا د کارپوهانو او پوځیانو یوې ټاکلې ډلې د فبروري په 3مه د بایډن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه خپل عسکر ونه باسي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د هرات د اسلام کلا د بندر اور له دریو ورځو وروسته دوشنبه مهار شو. په مقاله کې راغلي دواړو هیوادونو افغانستان او ایران د اور وژونکو تر هڅو وروسته هغه لویه اور لګیدنه مهار شوه چې شنبه د تیلو د یوه ټانکر تر چاودنې وروسته رامنځته شوې وه. په اسلام کلا بندر کې د تیلو او ګازو لسګونه ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او پراخه سیمه یې لمبو او دودونو ونیوله. د ډیلی میل لخوا په دې خپره شوې مقاله کې راغلي د شنبې ورځې دې چاودنو او پراخې اور لګیدنې د هرات د برېښنا مزي زیانمن کړل او له امله یې دا ښار تورې تیارې ته کېناوه. په دې سربېره د هرات د والي سید وحید قتالي خبرو ته اشاره شوې چې اوس دوی د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلو په اړه د دقیقو معلوماتو په راټولولو بوخت دي. لومړنۍ رسمي شمېرې ښیي چې 40 کسان ټپیان دي او له ډلې ځینې ایران ته انتقال شوي دي. رویټرز بیا د ټپیانو شمېر شپېته تنه یاد کړی. د راپورونو په اساس د دې لویې اور لګېدنې او چاودنو چې علت یې لا نه دی معلوم، هغو افغان سوداګرو ته تر 1500 میلیونه ډالره تاوان رسولی چې د تیلو او ګازو ټانکرونه یې په اسلام کلا بندر کې ولاړ وو.
ل ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د جلال آباد ښار اوسیدونکي په دې ښار کې له ناامنیو شکایت کوي. د دوی په باور هر ورځ په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو، چاودنو او بریدونو یوه پیښه کیږي. دوی غواړي چې دا لړۍ نوره بنده شي، خو د ننګرهار چارواکي بیا د ټول ولایت په کچه او په ځانګړي ډول د ښار د امنیت د ښېګڼې لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو خبر ورکوي او وایي چې له دې اقدام سره به د امنیتي وضعیت په ښېګڼه کې د پام وړ بدلون راشي. په دې اړه نور حال له ننګرهاره په دې راپور کې واورئ.
سید عمر د ننګرهار اوسیدونکی دی. دی وایي په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او ځان خوندي نه احساسوي.
دلته هر ورځ هدفي وژنې کېږي، چاودنې کېږي، هر ورځ یو کس مړ کېږي، قومي مشران مړ کېږي، ان تر دې چې خپل پولیس په چک پوینټ کې مړ کېږي او د دوی څخه وسله تښتول کېږي. د ننګرهار امنیت اوس ډېر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی دی. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی نظام الدین بیا غواړي چې خلک دې د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او په خبره چې دلته اوس هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
حالات خو دې خراب دي چې مثال په ډاډس بجرا شي خپل کاروبار او بیغمه یې الله پاک دې وکړي چې مثال ټول بده کې ټول به چې هغه برخه واخلي، هر یو به چې همکاري دولت سره مثال خپل امنیت او مثال کوم خطر ماتر به مثال کو دا هر سبا چې ختم شي.
ځایي خلک وایي له هغې ورځې راهیسې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې لپاره په خپل منځي خبرو پیل کړی، نامنۍ هم ورسره زور اخیستی. شاهد الله د جلال آباد له سوداګرو یو تن دی. دی د تعمیراتی توکو دکان لري. شاهد الله وایي چې روانې نامنۍ د خلکو په ورځني ژوند او کاروبار تر هر څه ډیره بد اغیزه کړې ده.
امنیت ډیر خراب شوی دی په ورځ کې. امنیت ښه نه وي نو هیڅوک مواد یا تعمیراتي یا بل شی هیڅوک چې نه اخلي. امنیت سره نو خامخا د دکانداري یا د تجارانو کاروبار کوي. امنیت سره ډیر زیات خراب شو.
د جلال آباد ښاریان په داسې حال کې د نامنۍ له کبله شکایت کوي چې د ځایي چارواکو په خبره اوسې تازه د ټول ننګرهار خو په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت د خوالي پر پلان کار پیل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایتي اداره له ځایي امنیتي ارګانونو سره کار کوي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اصلاحات راولي.
ننګرهار والی د ټولو امنیتي ارګانونو سره د ښې همغږي په رامنځته کولو او د ګډ کار کولو فضا رامنځته کړې ده او هڅه دا ده چې هغه ترهګر چې دوی په ښار کې د شومو کړنو هدف لري د دې مخنیوی وشي. په دې برخه کې موږ ډېری له سراونډ لرو. ولسوالۍ کې دوی ځپل شوي دي د مخامخ جګړې ته ورمادې نه لري. اما متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې دوی بیا ترهګریز بریدونه کوي چې انشاءالله د دې مخنیوی به هم وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره په امنیتي سکتور کې یو لړ تغییرات رامنځته شول چې له مخې جمعه ګل همت د ننګرهار د نوي امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. جمعه ګل همت تر دې وړاندې د کابل امنیه قومندان وو او په ننګرهار کې د خپل کار په لومړۍ ورځ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د ښه امنیت لپاره به لومړی اصلاحات راولي او د نامنیو مخه به ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو اوس هم نړیواله مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر اروپایي ټولنې تور لګولی چې له مسکو سره د اړیکو د سړولو هڅه کوي. سرګی لاوروف پرون وویل که اروپایي ټولنه مثبتې اشارې ورکړي مسکو له هم تیار دی چې خپل اړیکې ورسره ورغوي. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د روسیې او فنلند د بهرنیو چارو وزیرانو پرونی کتنه د مسکو او اروپایي ټولنې ترمنځ د کړکیچ په اوج کې ترسره سوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که مسکو د اروپایي ټولنې مثبت اشارې وګوري تیار دی چې له دې ټولنې سره خپلې اړیکې بیرته ورغوي.
موږ باید د هر ډول وضعیت لپاره چمتو واوسو. اوس انتخاب د اروپایي ټولنې په لاس کې دی. که وغواړي چې خپلې اړیکې ورغوي یا د اړیکو پرې کولو په سوچ کې وي، موږ هر یو انتخاب ته چمتو یو.
په سینټ پیټرزبرګ کې د روسیې د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ دا څرګندونې د هغه د فنلنډي سیال پیکا هاویستو د عکس العمل سبب سوې.
کله چې د اروپایي ټولنې او د روسیې فدراتیف په اړه خبرې کوو، باید تل په یاد مو وي چې فنلند هم د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی.
د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې مسکو تور ولګاوه. د جرمني، سویډن او پولینډ د سفارتونو او قنسلګریو دریو ډیپلوماتانو د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د ملاتړو په اعتراض کې برخه اخیستې ده. وروسته یې دغو ډیپلوماتانو ته له روسیې د وتلو امر وکړ. اروپایي ټولنې په هر ډول اعتراض کې د دغو دریو هیوادونو د ډیپلوماتانو د ګډون خبر رد کړی او ویلي دي چې دوی خپل ورځني کارونه تعقیبول. وروسته له هغې چې دغه ډیپلوماتان د فبروري پر 15مه اخراج کړی سول، جرمني، سویډن او پولینډ په مشترک اقدام سره تیره دوشنبه د روسیې درې ډیپلوماتان له خپلو خاورو وویستل. د دواړو لوریو اړیکې وروسته له هغې ترینګلې سوې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړله. په تیرو اوو کلونو کې دغه اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اروپایي هیوادونو مسکو د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو تورن کړ. ناوالنی د اګست میاشتې پر 20مه مسموم کړی سو چې وروسته د تداوی لپاره جرمني ته ولېږدول سو، خو په ډسمبر میاشت کې له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې تر نیول کېدو وروسته بندي سو. اروپایي چارواکو چې په وار وار ویلي له بنده د ناوالنی خوشي کېدل غواړي، څو وارې پر روسیې د بندیزونو لګولو پر موضوع غور کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ خبرداری ورکړی و. که بروکسل پر مسکو د تازه اقتصادي بندیزونو لګول غواړي، روسیا هم تیار ده چې لو اروپایي ټولنې خپله لار لیکه بیل کړي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبراترو یو نوی برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ناتو عمومي منشي وایي طالبان باید ټولې هغه ژمنې عملي کړي چې له امریکا سره یې د تیر کال د فبروري د 9 په موافقه کې کړي. ینس ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د ناتو دفاع وزیران به سبا او بل سبا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په افغانستان کې د تاوتریخوالی د وروستیو پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د پرونی راپور په غبرګون کې له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې د هدفي وژنو د څیړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د فاریاب پولیس تاییدوي چې په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د فاریاب امنیه قمانداني وایي چې پیښه هغه مهال وشوه چې پرون مازدیګر د پولیس هموی ټانک د المار ولسوالۍ په بازار کې پر ماین برابر شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د وروستۍ اور پیښې سرچینه په اداري فساد کې ده. د دې وزارت ویان پر ټویټر لیکلي چې په فساد کې ښکیل کسان به له ارزونو وروسته زندان ته واچول شي. نوموړي ویلي دي چې فساد کوونکي له تروریستانو کم نه دي. تهران د ترکی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي په دې هیواد کې یو ایرانی ډیپلومات نیول شوی دی. یوې ترکۍ ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړی و چې د محمد رضا ناصرزاده په نوم ایرانی وګړی د ایران د رژیم او پوځ د منتقد مسعود مولوي ورت انجانی د قتل په تړاو په ترکیه کې نیول شوی دی. او اسرائیلو پریکړه کړې چې په متحده عرب اماراتو کې د وسلو نندارتون ته خپل پلاوی ونه لیږي. د اسرائیلو دفاع وزارت پرون وویل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو په لړ کې د اسرائیل نړیوال هوایي ډګر وتړل شو.
دا ژوند رنگونه
ایتو نوم چی ده؟
ایمو نوم شریف الله.
شریف الله ورور ده تست چه کاروبار کوئی؟
ایمو خپلا وطال ده.
سنگ ده اوس وقت کنو که اغا مصارفی سنگ ده کریه سنگ ده؟
الحمدلله کریه خب یا افغانستان ده افغانستان خود خپلا پتا رای جزرم وطان ده جره ده دی کنجه نصف 15 زره پی کریه برکه زخ خپلا وطا زره پی کریه برکه ما اوغانای مصارف خوب است مخ به کلدور و یانه وس په غونه سامان یی په دوا چک شوی دای ظلم دای او خرکونه پس گزارسته کی دمر خو کنه ستنه دو
سوډه ولا خرک بخې
خدا کو خو تقریبا شپه ګوډه ولا خلا قوم
نو منه را تخصه شید دی خوراکونه
سلام کورما یخنی سره کړی دو بیا دال چولا پلی مټر
خلق چی خو خو ډیر
دا کو والا خلق ډیر زغرا سره کړی خو خوی
صبر کسان در سره مصرف دی
مزر په خلا تقریبا میګ شپه ګرونه یی بدا 15 مصرف یو پلور دای سپګره غوندار سره وی
یعنی ټول کورونا هم دلته
بس ودلات او بار کار بښته نه هو بس دغه هم هغه کار
تر ویندې پورې د چون کورونا ټول غړي په دلته مسلط
دي
مصارف او دغه کورونا لګښتونه د پوره کیږي ور سره
بس خو الحمدلله د مکور چلان دی هو هم هم مصرف
تاسو اولادونه لره کوچنی مشمن لره څومره دي
تقریبا زه په لای بچاله لرم بل ورور مده یو بچای ولوري ده بل ورور مده یو ولور ته خو بده خدای رزق رزل سند ده دغه رزق لارو کوي که دغه لای کوم نه خدای پینه کوي
پلان داسې شته چې نورونه د نور کاروبار پیل کی کتر یو څه وخت به ټول هم دلته وای
ولا پلان مشته مو خپل در شغه ده چې مو د یو روم بلې در ټول طریقه څه کړی و ده ونه خو مرا گزارنه شو بیا کورشي
ټول ورونه د زکړی کړي کټول هم داسې پات شوی
نه تقریبا درې شپه زونی پلاس سره وره
هله لری چې دغه کاروبار بالا خشي لا به وګړيږي
زما را بون بچا ده یلا سات چې
مور زنه بل ته خکیږي
هم ها پرمختګ کیږي چې ورچې کوځي ته تام کاو هم ها پرمختګ وکړي په پولیس هم ها بدی وی
اخری پیغام به ځوانانو ته ستاسو انځور ته څه ویڅ برته وای
بس اخری پیغام دا د ځوانانو ته او چوال خو باید تعلیم وکړي که تعلیم نه باید سره بل د پر وونه ګرځي کسب وکړي کسب پټ لري سره پام ځکه
ډیر مننه
حالات ذاتو
قدر من اوریدون کول دې سره د دې خبري مجله پای تر ورسیدو. یوه بله نیم ساعته خبري مجله پیل شو چې سید سامي عباس په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی او دا د خبرونې د وړاندې کولو لپاره ستوډیو ته راغلی.